افغانستان دفاع وزارت د سرپل د کوهسانات ولسوالي د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلیدو خبر ورکوي. د کندز خان آباد ولسوالي له سقوط سره مخامخ شوي او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان له چارواکو سره د امنیت په اړه پر دوه اړخیزو همکاریو غږېدلی. د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزایب مخته وړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د شمال له تازه امنیتي وضعیت خبرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
سلام شیبر صاحب، نن په مهمو خبرونو کې اورو چې د لیبیا یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. له ده سره د پخواني رژیم نورو لوړپوړو چارواکو لکه پخواني صدر اعظم او د استخباراتو پخواني رئیس په ګډون اوو نورو کسانو ته هم د اعدام سزا واورول شوې ده. دغه کسان کولای سي چې د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. پر دې کسانو د جنگي جرایمو تورونه دي.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه له ازادي راډیو واوري، د افغانستان کورني خبرونه بل اجمل تورمان خبر.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودی ته په یو لیږلي پیغام کې د هند هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي. او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایي دولت وزیري د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بیرته په شا وتپوي. په ورته وخت کې د سرپل امنیه قوماندان وایي چې قوماندان میراغا او اتلس نو پولیس چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ د نیولو پر مهال له درک شوي ول ژوندي دي. محمد عاطف جبرخیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې یادو کسانو ځانونه سیاد ولسوالۍ ته رسولي دي. بلخوا د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ د سیمې بې ځایه شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت او مرستندویه ټولنې غوښتي چې بې ځایه شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. طالبانو هم ویلي چې کوهستاناتو ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. بلخوا له کندز څخه هم د نامنۍ خبرونه رارسېدلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودی ته په یو لیږلي پیغام کې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي غنی په دغه پیغام کې د نوموړي د مړینې له کبله د هند له خلکو سره په غم کې ځان شریک ګڼلې او ویلي دي چې ارواښاد عبدالکلام د نړۍ له هغو مشهورو پوهانو څخه و چې خپل هیواد ته یې بېساري خدمتونه کړي دي. عبدالکلام د هند یولسم ولسمشر و چې د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې محصلانو ته د وینا پر مهال بې صده شو او روغتون ته تر رسولو وروسته یې سا ورکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل تر دغې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
داعش د افغانستان لپاره یوازې خطر نه دی، د سیمې لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره دی. او افغانستان د منځنۍ اسیا او اروپا څخه دلته داعش په مقابل کې ولاړ دی او دفاع کوي. بینان ضروري ده چې دغه هیوادونه هم خپلې همکاري زیاتې کړي.
خاغلی عبدالله په داسال کې ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر نه د داعش ډلې په وړاندې مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته رسیدلی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د لیبیا یوې محکمې نن د دې هیواد د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. پر د په جنګي جرایمو کې د لاس درلودو او د 2018 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو لاریون کوونکو د ځپلو تور و. الاسلام ته د اعدام سزا د هغه په غیاب کې واورول سو، ځکه چې هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوې یاغي ډلې زنیتان په لخوانی ول سوی دی. دغه ډله د مرکزی حکومت له کنټروله د باندې ده. په ترابلس کې دغه محکمه د همدې تورونو له کبله د قذافي رژیم او نورو چارواکو ته هم د اعدام سزا واوروله. په دغه کسانو کې د قذافي پخوانی د استخباراتو رئیس عبدالله السینوسی او پخوانی صدر اعظم بغدادي المحمودی هم شامل دي. اتو نور پخوانی چارواکو ته د عمره بند سزا او وو نور هر یو ته د 12 کلونو بند سزا وی وورول سوی. دغه کسان کولای سي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي او د لیبیا د سترې محکمې لخوا باید تایید سي. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. له دې اقدام سره به د سوریې زرګونو کډوالو ته خوندي ځای جوړ سي او د داعش مهمه لاره به بنده سي چې له دې لارې دغه سخت دریځه ډله وسلې او مهمات ترلاسه کوي. د ترکیه لخوا د تیر اونۍ هغه پریکړه چې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي بې ساري بلل کیږي. پرون د اوباما د ادارې چارواکو وویل چې د داعش پر وړاندې د جګړې په اړه له ترکیه سره د امریکا خبرې د هغه 109 کیلومتره سرحدي سیمې په اړه دي چې اوس هم د داعش تر کنټرول لاندې ده. امریکا په دې ځای کې هوایي بمباری کړي خو چارواکي وایي له دې وروسته چې د ترکیه له خاورې به حملې وکولای سي اوس به دا هوایي بمباری زیاتې سي. د چارواکو په وینا د امریکا او ترکیه ترمنځ موافقه تر اوسه اخري پړاو ته نه ده رسېدلې. د یو چارواکي په وینا د دې عملیاتو هدف دا هم دی چې د ملکي کسانو لپاره چې له جګړې تښتي دلته یو خوندي ځای جوړ سي. که دا ځای له وسلوالو تصفیه سي شاوخوا 1.8 میلیونه د سوریې هغه کډوال به هلته پناه یوسي چې اوس مهال په ترکیه. د ترکیه د انرژي وزیر تانیر یلدیز وایي د طبیعي غازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. یلدیز وویل پر کورد یاغیانو شک کیږي چې په اګری ولایت کې د ایران پولې ته نږدې له پایپ لاین سره چاودنه کړې ده. د ترکیه د غازو دولتي شرکت بوتاس ویلي نن د پایپ لاین د رغولو کار پر مخ روان دی خو دا څرګنده نه ده چې د غاز عرضه به بیرته څه وخت پیل سي. دغه پایپ لاین مخکې هم د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لخوا څو ځلې تر حملو لاندې راغلی دی. پی کی کی تېره اونۍ وویل چې له ترکیه سره اوربند یې هغه وخت پای ته ورسېد چې ترکیه هوایي بمباریو د پی کی کی کمپونه د عراق په شمال کې په نښه کړل. د بحرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې 12 پولیس وژل سوي او شپږ نور په بخښنې سره په یوه چاودنه کې 2 پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شیعه اکثریت سیمه کې سوې ده. چاودنه نن په سترا کلي کې وسوه چې د پلازمینې منامې په جنوب کې پر یوه کوچني ټاپو موقعیت لري. په سترا کې د شیعه لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بیلابیلو وختونو کې نښتې سوي دي. نننۍ حمله په داسې حال کې سوي چې د بحرین حکومت د شنبې په ورځ وویل چې د دوو بحرینیانو چې له ایران سره یې اړیکې درلودې لخوا یې د وسلو او چاډیدونکو موادو د قاچاق پلان ورشنډ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د دې خلکو د اړیکو تور بی بنسټه وباله. د بحرین حکومت پر ایران تور پورې کوي چې د بحرین د شیعه اکثریت په منځ کې بې ثباتي جوړوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. کری به قاهره ته د راتلونکې یک شنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکې یک شنبې په ورځ به دوی دوحه ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کری به په دوحه کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وویني. کری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات اورو.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات: په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په هرات کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28. په مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټه 29. په غزنی کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 38. په ګردیز کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18. په جلال آباد او بامیانو کې به هم آسمان وریز وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28. او په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د سرپل د کوهستانات ولسوالي په اړه وایي
خدای دې مخالفي خدای دې نه خوشاليږي چې وا ولسوالي د 200 لپاره سقوط ورکړي. زمونږ هوایي په زمونږ زمینی قواوي زمونږ د کومندو قواوي ټول دې ته اماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د دې یو ساعت خبرې مجلې په دوام به بیا واوري چې د کندوز د خان آباد ولسوالي له سقوط سره مخامخ ده. سیمه ایز وایي
د غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، حوالی ورکول، په خلکو باندې ډوډۍ خوړل، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هماغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل.
د دې بیا امنیو په ارتباط مو د سیاسي چارو د څېړونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی.
شمال
پر جنگ باندې لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ازبکستان ته تللی د حنیف اتمر ویان د دې سفر په اړه وایي
په دې توافق شوی دی ټول هغه عناصر او ګواښونه چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي.
له جګړو او شخړو مو په دې خبري مجله کې لري هم بیایو. د حامد کرسي په نړیوال هوایي ډګر کې نن خلکو د کرکټ د ملي ټیم تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالي د بیرتنیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د سرپل کوهستانات ولسوالي له څو ورځو جګړو وروسته نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالي د بیرتنیولو لپاره له مرکز څخه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. تفصیل له کابل نه ناجي صاحب راپور کې.
وروسته له هغې چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالي د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسوالي به ډېر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالي نشي نیولی او دوی به یې بېرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سره پول کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو ساعت دوه ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې مخالفین په دې هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړی دی. زمونږ هوایي په او زمونږ زمینی قواوې زمونږ د کومندو قواوې ټولې دې ته اماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان یمګان د کندوز چهاردره او دشتارچی د غزنی ناوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي چې وروسته بیرته نیول شوي دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دم ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي، عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول شي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړي له دې وړاندې د شمال وضعیت اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا مو په راپور کې واوریدل چې ډیر ژر به د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ امنیتي ځواکونه ونیسي. بل لور ته په شمال کې د کندوز خان آباد ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شوې ده. زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د خانابات ولسوالۍ د اختاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یوه پراخه سیمه ده. د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د یارچي ولسوالۍ لخوا پر اختاش سیمې باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسؤولو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومته خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خانابات له اختاش سیمې څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. د سیمې څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنګ د بد حال ده، په واره سلو بیخي په یو جوړ کالیو کې راوتلي، تمام شوینه پاتې سول، په کورو کې پاتې سول، واړه ماشومان دي، هر چې نم غلې راویستلې، نم دانې راویستلې، چې م نه راسمسې لوسته پر راوتلې استو.
علت یې دا شی ده چې واوروره ده، غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، حوالې ورکولې، په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه همغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو ده. نو او دغه ډزې اوس هم تاسې اوري، امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط وکړي.
موږ وارسوي در په در است، بچان هم سغې کې دي، اخوا دېخوا ګرځو، نرمۍ راځي په کورو لګېږي، تمام شین هم پاتې سل، موږ همداسې راووتلي چې مونږ راوړي ځان سره.
خان آباد ولسوالۍ هم په سقوط کې ده، فعلا جنګ څه ده، چار سرکې کې ډېر شدید جنګ ده، دا ټول سقوط دی، اختار څه ده، دا وجه ده چې د اربکوی د ظلم و ستم نه، خلکو باندې ظلم کوو، ستم کوو، خلکو نه جزیې اخیستلې، په زور خلکو نه پیسې اخیستل، همدغه اوس طالبان راغله اختاجونی او اوس په ولسوالۍ باندې حمله کړې ده، خان آباد ولسوالۍ باندې.
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمې سقوط کړی، خو دوی وایي چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری بیا وایي چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي، همدارنګه 15 تنه ټپیان شوي دي. امیری وویل چې دا مهال جګړه د خان آباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتره کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم ځای شوي دي. د یادونه ده چې څو موده وړاندې د کندز ولایت 2 ولسوالیو پرله پسې سقوط وکړ، خو د چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله، اما د دشتیارچي ولسوالۍ همدارنګه د ګلتېپې سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلي نیولې دي، همدارنګه 15 تنه غیر مسؤول وسلوالې ژوندي نیولې دي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
د کندوز خان آباد ولسوالۍ اختاش سیمه طالبانو نیولې او تر دې مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د سرپل کوهستانات ولسوالۍ د افغان دولت مخالفه وسلوالو نن ونیوله. سرپل ته نږدې په فاریاب کې هم امنیتي وضعیت ښه نه دی او له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان په شمال کې له لویه سره امنیتي وضعیت ښه نه ښکاري. د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون له غړې شکرې بارکزی څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې طالبانو څرنګه په شمال کې نفوذ کړی دی. پخوا خو ویل کېدل چې طالبان له پاکستان افغانستان ته اوړي، شمال خو لرې دی.
پاکستان شمال نه لري دی، مګر بیا هم ډېر لري نه دی. او د دې تر څنګ دا چې اوس طالبان څنګه په شمال کې خپل نفوذ ډېر کړ، څو مختلف دلیل پکې شته. اول نن چې طالبان غواړي د مذاکرې میز ته کښېني، نه غواړي د یو ضعیف موقف نه کار واخلي. دویم خپله د صلاح ویشل چې متاسفانه دا د افغانستان د دولت یو پالیسی وه، شپږ کاله مخکې له نن نه محلي پولیس جوړول، خلکو ته وسلې ورکول او پیسې ورکول، دا خپله ستونزمن پروسه شوه. اوس تاسو وینئ چې هر پوسته چې سقوط کېږي او یا هم هر ولسوالۍ چې سقوط ته نږدې کېږي، هلته محلي پولیس له طالبان او یا هم نور جنګیالو سره همکاري لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې د داعش موضوع څه ده، دا مستقیم او مستقیم اغېز د شمال پر جنګ باندې لري، دا که موږ وغواړو یا ونه غواړو.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، زموږ خبریال له سرپل خبر راکوي چې د حسن ارباب په نوم د قلای شهر د کلي د محلي پولیسو قمندان له خپلو سلو ملګرو سره له طالبانو سره یو ځای شوی دی. دغه محلي پولیس چې له طالبانو سره ډېر سخت جنګېدل، څه شی دغسې یو تفاهم د دوی ترمنځ پیدا کوي چې په یو بل باندې اعتماد او اعتبار وکړي او سره لاس یو کړي؟
په ډېرو ځایو کې طالبان محلي قمندانان دي، او په ځینې ځایونو کې د خپل مثلا دغه قمندان یا بل ملګری قمندانې ځان یې په 2 ګروپو باندې ویشل چې پیسې ترلاسه کړي د یو محلي قمندان په نامه باندې. متاسفانه په اکثرو ځایو کې د دولت قوت نه څېړل کېږي، د دولت ضعف ډېر تر پوښتنې لاندې ورځي. متاسفانه په دولت کې دنم د دولتي رهبرانو په کچه باندې تاسو نه وینئ چې د سیو خه پیام خلکو ته وړاندې کړل شي، یا د کچیر د سولې پروسه ده، یا نور د قدرت د موضوع نه دي لاړ شي او وغږېږي. دغه ستونزې دي، داخلي ستونزې.
دغه موضوعات چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، فرضاً د دولت له لورې په ځواکونو کې هم آهنګي او همدارس د دولت لخوا تبلیغات سه په یو ډول باندې کمزورې دي، چې دوی خپلې بریاوې نشي رابرسېره کولی او رسنۍ صرف د ضعف ټکو ته پام کوي. د دغه ډول ستونزو د هواري لپاره حل لاره څه ده؟ او که چېرته دا حل نشي نو ورځ په ورځ به د افغانستان په هغو سیمو کې لکه په شمال کې چې امنیت نسبتا بهتره و هغه به هم نارامه شي.
انشاءالله زه امیدوارم چې په شمال کې امنیت ټینګ شي. اول یو میډیا ستراتیژي پکار ده چې تر ننه پورې هغه هېڅ حکومت او هېڅ دولت پرې توجه ونه کړل او جوړې ونه کړل. دویم، د افغانستان سکتوري امنیتي ځواک او پاوز که چېرته د سلې قوي قومي سیاسي ډلو ته په منځ باندې ونه ویشل شي دا به ستره بریالیتوب وي، ځکه چې اصلاحات څهمونږ وایو اصلاحات په دې بنا باندې نه دی چې تاسو بېرته هغه تقسیم کړئ. تقسیم د قدرت یو شی دی، تقسیم د واک بیل شی دی، مګر دا به ستره جفای د افغانستان تاریخ کې چې نن او پرون د افغانستان د اردو پولیسو ملي امنیت سره شوی دی او بل د وسلو ویشلو لړۍ ختم شي. استاد ته بهتره معلومه ده په ځینو ځایو کې څو ورځې مخکې په بغلان کې شل کسان ووژل شو او څلو نه اضافه خلک زخمیان شو. دا هیڅوک پوښتنه نه کوي چې دا وسلې د چا سره وي، د کومه شوې، دا غیر قانوني وسلې دي ګڼل شي. متاسفانه دا نه دی شوی، مګر د اوسنۍ جنګ لپاره که چېرته د افغانستان دولت او ولس یو غږی همژبی او په یو لاره باندې روان ونه اوسېږي، زه فکر نه کوم چې وضعیت ښه شي. د دې ټولو ستونزو سره سره بل شي ته چې ډېر اړین او ضرورت دی، د کار زمینه دې مساعده شي. شپږ میلیونه افغان بیکار دی. نو خپله فکر وکړئ چې حتی زمونږ کروندګر شکایت لري چې د دې میوې نه خرڅېږي. طبیعي خبره ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم کله ناکله خلک لاس په داسې شیانو باندې پورې کوي چې هغه زړه یې ورسره نه وي، خو مګر مجبوریت دی دوی ته اړ باسي.
له شکرې بارکزی په مننې. تاسو به وړاندې په د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې واورئ چې په هلمند کې خلکو د کوکنارو په ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده او دوی له دولت ځینې غوښتنې لري، او په کندهار کې مو د بیکاری په ارتباط باندې د خلکو څرګندونې او نظریات راخیستې دي. خو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرو ته 0992035540 او بل شمیره ده 0982215 ته ټلیفون وکړي، او د افغانستان په شمال کې د نامنویو په ارتباط تاسو کولی شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. د ټلیفون شمیره به یو ځل بیا تکرار کړم 0992035540، بل شمیره ده 0982215.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو اوریدونکو په لاین کې، بلې مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ او لکم ځای څنګه وایي. بلې، سلامات، مهرباني تاسو نظر د افغانستان په شمال کې د جګړو په اړه څه دی؟
نن نه کړم یار مې د کندهار د غورک اوریا.
بله بله، ستاسو آواز اور. مهرباني،
ما نظر دا غلی چې په وخت کومه نو رسمي تاسو ته وګورئ چې تاسو هم فدار سم څه کوته چې نو د په غورک سوالې کې نه چان دی نو د چا څه سوال راسته خبره پر کندهار کې د نمبر داس نه تلیفون ته راوستو چې موږ خپل څنګه سره شریک کوو.
بله قلمیر صاحب، مننه. د دې اوریدونکو شخص هم نه اوریدل کېدو، یو بل اوریدونکی هم په لاین کې ستې خو ټلیفون یې بیرته قطع شو. د دې خطر چې ټلیفوني ارتباطات مو پیاوړي نه دي، کمزوري دي، نو بښنه غواړم چې تاسو نور ټلیفونونه په روانه خبري مجله کې نشو خبرولی. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر څارلی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې په قرغزستان کې څرنګه داعش جلب او جذب کوي، او په سوریه کې مو بیا د واشنگتن او انقرې له دې ګډ پروګرام خبرو چې په سوریه کې دننه یوه سیمه له داعشه د مهاجرو لپاره تصفیه کوي. او که بیرته افغانستان ته بیا وګرځو، په هلمند کې بزګرانو د کوکنارو پر ځای بدیل کښت مخه کړي.
د دې په خاطر موږ دغه ریحانو ته مخه کړې ده. دا ریحان کرونو خدای دې وکړي چې دغه بازار پیدا شي، او دا د کروندګرو د پاره زموږ د کروندګرو د پاره دا یو شی برابر شي.
په ګاونډي کندهار کې خلک کار غواړي.
په دغه خال کوم پلان به کار دی، په کور شي نهسته، مکتبونه بیا کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو مرستیال مو د بیوزلو لپاره د لوړو زده کړو لوی پروګرام خبروي.
درې سوه څلور اویا ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له تاوده هرکلی خبرو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خلکو کړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي، استخباراتي او نورو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستاني چارواکو سره د ښاغلي اتمر ملاقاتونه پیل شوي، او تر اوسه په دوه اړخیزو ګټورو موضوعاتو خبرې کړي دي. له ښاغلي غورزنګ سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې، او په سر کې د دې سفر د هدف په پوښتنه ترې کړې.
یعنی د جولای د میاشتې پر اوویشتمه پیل شوې دي. د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې موږ د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي. د دې ترڅنګ په اقتصادي همکاریو هم په دې لیدنه کې خبرې کیږي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ پر مسایلو مفصل بحثونه شوي دي، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې له خپل سیال سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی غورزنګ، ازبکستان د امنیتي برخه کې په ځانګړې توګه څه ژمنې کړي دي؟ ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر ډېره ویل کېږي چې ازبک جنګیالي هم د نورو بهرنیو جنګیالیو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي.
دواړو لورو په دې توافق کړی دی چې هغه تهدیدونه چې دواړه هیوادونه مشترکاً ورسره مخ دي، د هغو د رفع کولو لپاره به مشترکې هلې ځلې کېږي. نو په دې توافق شوی دی چې ټول هغه عناصر او ګواښونه د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي، دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي. په دې باندې توافق شوی دی. په څنګ کې په ځینو نورو مسلو هم توافقات شوي دي. دا سفر خورا مهم او ګټور سفر دی.
بله، کومه خبر پانه چې موږ ته تاسو دفتر له خوا راغلي، په دې کې ویل شوي چې په سرحدي همکاریو باندې هم خبرې شوي دي. سرحدي همکاري له ازبکستان سره څومره مهم دي، او که چیرې له ازبکستان سره سرحد خوندي کیږي څومره به د شمال په نامه باندې اغیز وکړي؟
د افغانستان د دولت لپاره ټول همسایه هیوادونو سره سرحدي همکاري او د سرحدي چارو تنظیم یو لډیرو مهمو اولویتونو څخه دی. تبیده د ازبکستان هیواد سره مګړه پوله لرو. په دې پوله کې یو شمېر مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو د رفع کېدو لپاره پر همکاریو او په مشترکو هلو ځلو توافق شوی دی، او دا له امنیتي لحاظه خورا ډېر ارزښت لري، هم زموږ لپاره هم د ازبکستان هیواد لپاره چې سرحد کې مشترکې همکاري رامنځته شي او په منظم شکل د معلومات تبادله وشي، او ضمناً د هغو عناصرو په وړاندې او د هغه تهدیدونو په وړاندې مشترکه مبارزه وشي چې دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
بله، غورزنګ صاحب، وروستۍ پوښتنه کولی شي ووایي چې راتلونکي پلانونه څه دی؟ آیا داسې هم ویل کېږي چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته به ښاغلی اتمر سفر وکړي؟ ځکه چې د منځنۍ آسیا اکثره هیوادونه، خصوصاً هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، وسلوالې په یو ډول سره په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دي.
دا به فعلاً تر وخت مخه وي چې د راتلونکو سفرونو په اړه څه ووایي، خو طبیعي ده د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او د سیمې د هیوادونو سره همکاري د افغانستان د بهرني سیاست یو ډېره مهمه برخه ده. دغه لحاظ نه په ممکنو او په مناسبو فرصتونو کې به لیدنې کتنې کېږي، هم به سفرونه کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د ازادي رډو پر روانه خبرونه کې تاسو ازادي رډو ته اس ام اس هم کولای شئ لولوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنۍ چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو وروستیو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د تور ژړې له 500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودي ته په یو لیږلي پیغام کې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي دي. د لیبیا یوې محکمې نن د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د هغه په غیاب کې د اعدام سزا واوروله. د بهرین چارواکي وایي په یو چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکي اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوند خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه لرو. سپورتي خبرونه ابراهيم ساپي اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
لا ازادي رادیو نمو سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2014 کال د شلوران نړیوال جام سیالیو ته د خوراوی له لوبو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم د سوار له ټیمونو په قطار کې پنځم ځای خپل کړ او غرمه مهال هیواد ته راغلل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند څخه هیواد ته راورسېده. دغه لوبډله تاسو ته معلومه چې د 12 هیوادونو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام غوراوی سیالۍ په هغه کې برخه اخیستې وه او افغانستان پکې وشو کولی چې پنځم مقام خپل کړي.
د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه د ازادۍ راډیو خبریال وویل چې د کرکټ ډیرو مینوالو د ملي اتنونو په ترسره کولو دغه ټیم بدرګه کړ. افغانستان د 2014 کال د کرکټ نړیوالو لوبو د غوراوی جام په ترس کې درې لوبې وګټلې، دوی وبایللې او دوی د باران له امله مساویانه پای ته ورسولې. د کابل د فوټبال د غوړه لیگ د سیالیو په لړ کې نن د سری میاشتې او ستاره ازادي ټیمونه سره لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسول علي کاظمي ازادي رډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان کال د خبرګولی د میاشتې په لومړیو کې پیل شوې وي او د روژې په مبارکه میاشت کې وزنډېدي یو سل بیا پیل شوې. د ښاغلي کاظمي په خبره تر دې دمه د اردو ټیم د درویشتو امتیازونو په ګټلو سره لومړی مقام، د جوانان کابل ټیم د 21 امتیازونو په لاسته راوړلو سره دوهم، او د پیروزی ټیم بیا د 20 امتیازونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړی دی. د دې سیالیو له ترسره کولو څخه هدف فوټبال ته د ځوانانو هڅول او د خوره سیرو ټاکل ګڼل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلاتر د ښې ادارې په خاطر د نوبل جایزې وړ دی. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین دا خبره د شنبې په ورځ د سویس په یو تلویزیون کې په امریکا کې کړې چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد د اعادو په اړه امریکا او سویس د ګډو سیړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سویسی سرنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د خوراوی په بهیر کې د مالی فساد او رشوت د اعادو سیړنه کوي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
په سپورتي خبرونو کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هر کلی خبر درلود. په دې اړه وړاندې په دې خبري یو ساعته مجله کې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو اوس پر شو نړیوالو موضوعاتو ته. په قرغزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړې او په هغې کې مسلمانان تشویقوي چې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. د قرغزستان امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه له 350 زیات قرغزیان له دغې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوریا اوروي.
په دغه ویډیو کې چې 9.5 دقیقې د یو سخت دریځی په قرغزي ژبه خبرې کوي، د ازادي راډیو د قرغزي څانګې د راپور له مخې له لهجې پرته په قرغزي ژبه خبرې کول دا مسله یقیني کوي چې دغه کس د قرغزستان اوسیدونکی دی، نه هغه قرغزی چې د منځنۍ آسیا په کوم بل هیواد کې استوګن وي. د روسي ژبې په ګډون له نورو ویډیوګانو سره چې د اسلامي دولت ډلې خپرې کړي، د دې ویډیو توپیر په دې کې دی چې د پیغام لوستونکي نوم نه دی په ډاګه شوی او دا هغه څه دی چې د قرغزستان د ملي امنیت اداره او پولیس په اړه څېړنه کوي چې دغه کس هویت معلوم کړي. په دغه ویډیو کې هماغه ساده پیغام چې د اسلامي دولت ډلې د خلکو د جذبولو لپاره د خپل تاسیس را په دې خوا کاروي لوستل شوی. په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې له خوا د خلافت له اعلان وروسته دا ډله له ټولو مسلمانانو غواړي چې خپل دینی وجیبه پر ځای کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. په دغه ویډیو کې هم په قرغزي ژبه د قرغزستان له مسلمانانو غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته هجرت وکړي. په ویډیو کې دغه راز پر مسلمانانو د نورو لخوا فشارونو ته اشاره شوې او ویل شوې چې که د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه ونه کړي، دغه فشارونه به دوام ومومي. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه د تبلیغاتو دغه ویډیو په داسې حال کې خپرېږي چې په قرغزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې د داعش د ډلې لخوا د خلکو د جذبولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د دوشنبې په ورځ وویل چې له قرغزستانه له 350 زیات وګړي سوریې ته تللي دي، په دوی کې 80 ښځې دي. دغه ویډیو د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې وروستۍ هڅه ده چې وښيي د دغې ډلې قدرت او نفوذ یوازې په عراق او سوریه پورې نه محدودېږي، بلکې د پخواني شوروي تر قلمرو لاندې هغو سیمو کې چې ډېر خلک په روسي ژبه خبرې کوي هم فعالیت پراخ کړی دی. د فورات میډیا په نوم یو نوې ډله چې نښانې په ویډیو کې لیدل کیږي ځان په روسي ژبه د اسلامي دولت ډلې د ویډیوګانو د خپرېدو رسمي ډله بولي. ویل کیږي چې اسلام سعید عمروویچ اتابایف چې په ابو جهاد مشهور دی، د دغې ډلې مشر دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه د دغې ویډیو خپرېدل د ابو جهاد ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د ښودلو د هڅو یوه برخه ده. په ویډیو کې تر تصویر لاندې په روسي ژبه له لیکنې څخه یې هدف دا دی چې له قرغزستانه بهر د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په ګډون فدرالي روسیې ته خپل ښکاره پیغام ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې داعش په قرغزستان کې جلب او جذب کوي. د همدې ډلې د ځپلو په خاطر ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د سوریې هغه سیمه به چې د ترکیې سره په پوله پرته ده د اسلامي دولت له وسلوالو څخه پاکوي او هلته به د سوریې د زرګونو کډوالو لپاره پناه ځای جوړوي. د دغه دوه هیوادو د چارواکو په باور له دې سره به د داعش د وسلوالې ډلې د اکمالاتو او نوې وسلو د جذب مهمه لاره هم وتړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د اوباما د ادارې چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل له ترکیې سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې په رامنځته کولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتره سیمه متمرکز دي چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوی چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیې ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیې سره پر پوله د وسلوالو څخه د یوې پاکې سیمې رامنځته کول به د هغه څه کم 2 میلیونه کډوالو څخه ډیر ځان ته راجلب کړي چې دا مهال په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د دې ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یوه خوندي سیمه رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي د خوندې سیمې ته کډوال ورتلی شو، خو د عملیاتو هدف دا نه دی بلکې هدف یې دا دی چې د ترکیې پوله د داعش له وسلوالو پاک شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیې سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتنو لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیې له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیه پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیې صدراعظم محمد داود اوغلو وایي واشنگټن او انقره د سوریه خاورې ته د ځمکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري، بلکې غواړي چې په دې حایلې سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې ونیسي. د باسونو په داسې حال کې دی چې ترکیه په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړی. تېره اونۍ د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې د دې وسلوالې ډلې پر مورچلو بمباری وکړي. همدارنګه ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له یوې ستراتیژیکې هوایي اډې څخه د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې کار واخلي. له بل پلوه ترکیه د داعش د وسلوالې ډلې د ګواښ په اړه د ناټو د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د ترکیې صدر اعظم داوود اوغلو ویلي ناټو د سوریه او عراق سره د ترکیې د پولې د ساتلو په برخه کې د مرستې مسؤلیت لري. کوردي وسلوال چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او د ترکیې پولې ته نږدې 909 کیلومتره سیمه په واک کې لري، انقرې ته د سوریې په شمال کې د هر ډول پوځي مداخلې په وړاندې خبرداری ورکړې. د ترکیې او امریکا نوې طرحه وستا پوښتنه رامنځته کوي چې د سوریې کومه یاقي ډله به د داعش پر ضد په مځکنیو عملیاتو کې برخه ولري. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د دوی په منځ کې د یو باوري شریک د نشتوالي څخه شکایت کوي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې د کوردانو او د آزادې سوریې د پوځ په څیر وسلوالې ډلې غواړي څو د داعش پر ضد مځکنیو عملیاتو کې برخه واخلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی رادیو دا یو ساعت خبری مجله په منځنی سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او که چیرته تاسو انټرنیټ ته شئ زموږ پرونی په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. په هلمند کې شمیر بزګرانو د ریحان، لمرګل او کنزلو کښت مخه کړی ده. هلمند افغانستان هغه ولایت دی چې تر بل هر یو پکې کوکنار ډیر کرل کیږي، نو که چیرته د کوکنارو بدیل کښت پیدا شي شاید په دې ولایت کې د کوکنارو مخه ونیول شي. دا ممکنه ده چې داسې شي؟ په دې اړه له هلمنده د الیاس دایی په راپور کې د هلمندي بزګرانو له وړاندیزه خبرې شو.
د هلمند د کرنې د ریاست سرپرست رفیع الله کلم وایي په دې وروستیو دوو کلونو کې یو زیات شمېر کروندګرو د کوکنارو او نورو بوټو پر ځای د ریحان، لمرګولې او کنجدو کښت مخه کړی ده. رفیع الله قلم علت د دې بوټو اسانه روزنه، لوړه بیه او تر نړیوالو بازارونو پورې د غو رسېدل اړتیا وبلله. قلم که څه هم د ریحان او کنجدو د کښت ټاکلې اندازه ونه ویل، خو زیاته کړه سروې کوي او دا به وروسته معلومه کړي چې څومره کروندګرو د دې کښت سره علاقه پیدا کړې ده.
د دوی روزنه او پالنه چې دا اسانه ده او تقریبا د دې محصول چې دی په قیمت په لحاظ باندې نسبتا ښه دی، او دغه نباتات عبارت د هغو نباتاتو څخه دي چې نړیوال بازار لري، او په دې برخه کې نړیوال ضرورتونه ډیر دي دغو نباتاتو ته. نو په دغه خاطر باندې ویلی شو چې دغه نباتات هم د قیمت په لحاظ باندې، هم د کښت په لحاظ باندې، هم د حفاظت
د ریحانو، لمرګولې او کنجدو کښت په داسې حال کې د هلمند کروندګرو ترمنځ د رواجېدو په حال کې دی چې کوکنار لا هم تر بل هر کښت ډېرو کروندګرو د پام وړ بلل کېږي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم دوی الیځلې پیل کړي دي چې دغه کښت زیات رواج شي، خو اکثرو کروندګرو ته په خپله خوښه مخه کړې ده. د هلمند یو شمېر کروندګر وایي که چېرې حکومت په خاص ډول د کرنې او نشي توکو په وړاندې مبارزې وزارتونه د دوی سره د کښت پر روزنه، کیمیاوي سرې او تخمونو کې مرسته وکړي، اړ نه دي چې کوکنار وکړي.
نو د دې په خاطر موږ دغه دغه ریحانو ته مخه کړې ده. دا ریحان کرونه خدای دې وکړي چې دغه بازار یې پیدا شي، او دا د کروندګرو د پاره، زموږ د کروندګرو د پاره دا یو شی برابر شي
چې بازار ته پیدا شي. خرڅې کې نو شکر دې مدینو بازار پیدا شي. دغه کنجي توریانو تر دغه تاریخو دغه کنجي توریان څه دي چې خریدار یې پیدا شي. هغه خو زارجنګ دغه دی بوټي دي خلک مرضونه زنجاخي یا نشان کیږي.
دوی وایي د ریحانو یو جریب کښت کولای شي شاوخوا 1500 کیلوګرامه حاصل ورکړي چې اوس مهال د نورو زراعتي محصولاتو ان د کوکنارو په نسبت هم ښه بازار او نرخ لري. کروندګر وایي که چیرې حکومت د دې تخمونو د حاصلاتو بازار موندنه کې نور هم مرسته وکړي، ډیر کسان نور هم د کوکنارو په ځای چې تجارت کرل او ټولول ستونزمن شوي دي، د ریحانو، لمرګولې او کنجدو کښت ته مخه کوي.
له هلمند به ګاونډي کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې په ماشومانو درانه کارونه کیږي او د ژوند اړتیاوو مجبور کړی دی یو شمېر ماشومان چې له ښوونځیو څخه لرې ووسي. په عین حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ماشومانو پر بد حالت سخته اندېښنه ښوولې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې د بیکاری له امله د ماشومانو حالت ورځ تر بلې خرابېږي او د نورو کلونو په پرتله یې حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی. په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤل شمس الدین تنویر وایي چې د تیر یو کال راهیسې په دې ولایت کې د سیاسي کړکیچونو له امله د بیکاري کچه لوړه سوې او ورسره سم د ماشومانو حالت هم خراب سوی. د نوموړي په وینا په کندهار کې یوازې په سږ کال کې د چاودنو له امله تر 50 زیات ماشومان وژل سوي چې په دغه حالت دوی اندېښمن دي.
چې اوسنۍ شرایط هغه سیاسي ستونزې چې یو کال تقریبا دوام لري، د خلکو بیکاري، د خلکو بیروزګاري، د ماشومانو پر ژوند باندې ډیر اغېز کړی دي. ان د دوی پلارونه، د دوی کورنۍ چې لویان بیکاري کېږي، دوی باید مکلف کېږي چې ماشوم هم د دوی په څنګ کې کار وکړي، یو څه ناسه باید ولري. نه، دا یو لویه ستونزه ده چې لوی ننګونه زه بولم.
تنویر زیاتوي چې په دې ولایت کې اکثره ماشومان د غربت په وجه درنو کارونو ته مخه کوي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درانه کارونو بوختي وایي چې د کورنۍ غړي د ډیر مودې راهیسې بیکاره دي او یا هم په شاودنو کې وژل سوي، چې د همدې له امله دوی د زده کړو څخه بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په هدف مزدوري کوي.
چې زما پلار 15 کاله کېږي چې موږ سوي دي او موږ په کور کې د خدای یوانه لرو. مزدوري هم په دې ځای کې مزدوري هم نو څه وکړم چې پیسې بیا د کم وکړو.
په دغه حال کوم پلان بیکار دی، په کور کښې نهشته، پلان بیکار دی، مکتب وایم بیا کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم؟
مسکینان یو، پلان مې نه جوړی دی، کار نشي کولی.
په درنو کارونو وخته دغه ماشومان د دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د غړو لپاره د کارونو زمینې برابرې کړي تر څو دوی خپلې زده کړې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نیک محمد له سرپل لیکي، د افغانستان د شمال د جګړو لوی علت سیمه ییز پولیس دی یا اربکیان د په وینا. شفیع الله لالزی له کندهار لیکي چې اربکیان ورک نشي، امنیت نشي راتلی. قاری محمد مدني له نورستان لیکي د ولسوالیو د سقوط علت د مرکزی حکومت ضعف دی. عبدالرحمن له اورسګان لیکلي بهرني پوځیان وتلي دي ځکه امنیت خراب شوی دی. او عبدالقادر له زابل لیکلي دي ازبکستان ته د حنیف اتمر سفر ډیر مهم دی، باید لاسي هیوادو غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو مخه ونیسي.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي مؤسسې حاضرې شوې دي چې په زرګونو بې وسلو ځوانانو ته په کم فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمېر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمون دغه قرارداد د صحي مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان، هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري، هغوی موږ ته مراجعه کړې ده، دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 340 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالي او نیمه عالي مؤسسې فعالې شوي چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي، خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوي چې بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی ساپی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
مونږ خپل شخصی ګټه د دې تړون په اساس چینې لاسلیک کوو، د عامو خلکو له ګټو زارو. مونږ ټولو ځوانانو ته وایو چې رادشي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده موندلې، دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په هر کال ډیر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجې پاتې کیږي، نو دا ډېره لویه ستونزه ده. غریب دی وسو توان نه لري د دې چې دی لاړ شي مثلا خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. نو زما نظر او غوښتنه دا ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځیږي او پراخ شي، نو ډېر ښه به وي، ځکه هلته هم ډېر ځوانان بیکارۍ کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډېر لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د 12 ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغېږي. یو اندازه یې دولتي پوهنتونونه جذبوي، خو اکثره یې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کیږي. کارپوهان وایي حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي. همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند د 2018 کال 20 نړیوال جام سیالیو د غوراوي له لوبو وروسته نن کابل ته ستنه شوه. د کرکټ ملي ټیم ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې لوړ پوړو دولتي چارواکو، د ملي شورا غړیو او د کرکټ سلګونو مینهوالو تود هرکلی ووایه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند د 2018 میلادي کال 20 نړیوال جام سیالیو ته له لارموندنې نه وروسته د سه شنبه په ورځ له ایرلند څخه هیواد ته راستنه شوه او په ډولونو او اتڼونو یې هرکلی وسو. د افغانستان د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ازادي رادیو ته وویل د 2018 میلادي کال د 20 نړیوال جام سیالیو ته به بشپړ چمتووالی ونیسي.
واقعاً ټورنمنت د افغانستان لپاره ډېر غټ چیلنج دی، ځکه چې هغه وکټ یا کنډیشن د افغانستان ډېر مختلف وو، د اروپا ډېر مختلف وو، ډېر سخت کنډیشن د افغانستان لپاره، ځکه چې موږ دغه ډېر په کم وځو. واقعاً ډېر مشهور لوبغاړو ډېر ښه لوبه وکړه، موږ کولی شو چې د افغانستان 2018 ورلډ کپ ته لاره پیدا کړو. د افغانستان په ډګر افتخار خبره ده ټول افغانستان ته، دې مبارکي وایم. یار ان شاء الله 2018 ورلډ کپ انډیا کې دا نو ان شاء الله هغه وکټ سیره کې کابل او جلال آباد غوډر من کول شي ته لوبغاړي خلوب کی او د افغانستان لپاره ډېر ښه رول ادا کوي ان شاء الله.
د هند 2018 میلادي کال 20 نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف د جولای په 9 په ایرلند او سکاټلند کې د 400 هیوادونو ترمن سیالي ترسره شوه. په دې سیالیو کې چې د جولای تر 28 دوام درلود، د افغانستان په ګډون سکاټلند، هانګ کانګ، نیدرلند، ایرلند او عمان د نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړه او افغانستان په یادو سیالیو کې 5 مقام خپل کړ. د ملي ټیم غړی میرویس اشرف وایي چې افغانستان په یادو سیالیو کې وتوانید چې پیاوړي هیوادونه مات کړي.
د نړیوال جام 2018 د غوراوي سیالیو ستر سیالیو د نیم غړی هیوادونه چې د هغوی سره زمونږ د سیالیو 14 قوي هیوادونه وو. یا هم دازلی ټیمونه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات قوي وو. خوشبختانه زموږ لوبغاړو هم همت ترلاسه ورنه کړ، خپل وړتیا او خپل نړیوال جام ته لار پیدا.
د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له عامو خلکو سربیره د ولسی جرګې غړي هم د کرکټ ملي ټیم ته د خراغلاس لپاره راغلي وو. د دې جرګې غړي میرمن آریون وای:
نن موږ دلته راغلي د خاطر چې خپل ملي لوبډله ته خراغلاس وای او دوی ونازو. دوی د افغانستان لپاره ډیره غټه بریا راوړې ده. څلورم ځل شو چې دوی نړیوال ورلډ کپ ته لار پیدا کوي او دا هغه زمریان دي چې وکول شو چې د ولس د دعا سره سم د الله د مهربانۍ سره سم خپل په لیاقت او خپل په هلو ځلو دغه ورلډ کپ ته لار پیدا کړه او د خپل ټیم نه دا غوښتنه کوي چې په نړیوال جام کې هم دوی همداسې وځلیږي او ډیره غټه غټه بریاوې د افغانستان ولسونو ته راوړي.
افغانستان له دې وړاندې د نړیوال شل اوریز جام سیالیو ته درې واره لاره موندلې وه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پوري بیا ازادي راډیو په منځني سپه 12 ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي. د ازادي راډیو د دې او ساته خبري مجلې ورستي او شیبو تر رسیدلې په دې خبري مجله کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ډیر ژر به د سرپل کوهستانات ولسوالي بیرته له دولت مخالفه وسلوالو ونیسي. د کندوز د خان آباد ولسوالي مرکز ته نږدې سیمه اقتاش طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیت شغیدلی. زه احمد شیبر لتاسو څخه اجازه غواړم. په دې خبري مجلې کې امان امیرزای په تخنیکی برخه کې را سره و. تر بلې خبري مجلې مو په خدای سپارم.
پاپ خوب چی وطن وینم ہرش پاپ خوب چی وطن وینم ہرش پاپ خوب چی وطن وینم ہرش پاپ خوب چی وطن وینم سمندرے رات راوڑا اس سمندرے رات راوڑا الوزما او الوزما وزرے رات را